أساسي أو بشري حقوق. دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یم بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، نو انسان خپه کیږي، نو الله جل جلاله همداسې د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کیږي او یو ځای کیږي او خوشحالان کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دغه شی وارد شوی او دوی ان شاء الله چې شرعي څه حرج بنوي. حتی وخت کې د ودونو په رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایو؟ چې څه به نه وایو، بس ورځو عملته کې. وینا د انصار چې دی دا ډېر مست خلک دي او د دې د سندرې او دا شان ډېر زیات خوښیږي. بیا یو متن یې ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان حییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه. فيما معنا یعنی موږ تاسو ته راغلو، خوشحالین ته راغلو، که چېرته موږ تاسو ته ښه راغلاست وایو او که چېرته دغه سره غنم نه وای نو زموږ دغه سپینه نواکۍ یا د سره نواکۍ به نه وه. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وایو، په دې رابطه باندې هم داسې مترون نشتا چې د کې ان شاء الله چې شرعي څه حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشاله یو کې څو معایر دي، نو کې اجازه راته راکوي دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ساس مبارک دین شرح کړي دغه به زه سره شریک کړم، چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ساس دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دي ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا؟ نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانو په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره، نو په دې رابطه باندې زموږ ساسو دین کې دا ممانعت راغلی. وایي دا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن، 53 نمبر آیت دی. دوه خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبی قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، احزاب کې 53 آیت دی. ای محمد صلی الله علیه وسلم، ته وایه خپل بیبیانو ته وایه او د مؤمنانو ښځو ته وایه چې دوی حجاب وکوي، پرده وکوي. یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نه ورکړي، شراب چکل چې دا حرام دي زموږ ساس په دین کې نشته. ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوهم، اداک نویم نمبر آیت دی. نو شراب هم چکل حرام دي، نو دغه محرم شیان په کې صورت ونه نیسي او اسراف ونه شي او اعتدال وشي، خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کار ونخستل شي. او څلورمه خبردار ده چې د لمانځه التزام وشي. اکثر خلک چې خوشحالیان تزید لمانځه په قصه کې نه وي، نو دغه لمنځونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړي دي. دغه واده ته هم ساين حاضرېږي، نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشحالي ور داخل کړي د انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي، دغه بلنه د قبل دود لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول د تلل په خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي، نور ټولو خوشحالیان زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په عناناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشحالیان کې بخښلای کوو او غمونو کې به د خپل دوستانو سره غم شریکی وکړو. خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته ادا شي.
بله ډاکټر صاحب، په دې خبرې وکړو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، څومره د یو کس د حق کې د لیسي چې دغه واده وسی، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندې تجلیل سي، په کې مثلا خوشحالي وسی، په کې مثلا چمبه وهل سي، او دغه واده فرق د یو مړي له مراسمونه، د یو ختم له مراسمونه وسی، دغه ته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کې د لیسي چې په خوښي کې خوښي معلومه دلته خوښي ده.
دقیقا د هر انسان د حق دی چې خوشحالي وکوي او د دوی حق دی چې نور خلق ته هم خوشحالي ورکړي. د عائشه رضی الله تعالی عنها رسول سم چې حدیث متاستوي او د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ تاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوی، نو د دې پرانا کې چې دا خوشحالیان باید وشي، د مړی او د ژوندۍ په سلام باندې خوشحالیان فرق باید دغه وي. د جنیب خارج سود عربستان په هیواد کې زما یو دوست دغه د بچی واده وو، نو ماته وی چې ته یو څه خبرې وکاو د خلکو ته، ما چې مایک وخصو داسې پروګرام خسته کن، اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کوله چې د نارینه او د ښځې د پاره څنګه دوی ژوند کولای شي، څنګه دوی د ماشومان تربیت لپاره په موضوع کې زلګیوم، خو چې ما پروګرام وکړو پروګرام خسته کن وو، نو دلته تقدیر یو بل کاسته هغه بعض ساتریان لري، ترانه لري او ماشومان ته بعض تشویقی غلر پروگرام لري. شیخ عبدالله سمرخندی ورته وای، نو هغه ما گفتنه وکوله چې هغه مایک واخلی او د خلکو باندې لیک خوشحالي ور داخله کړی، تقدیر هغه څه جوایز هم راوړي وو، څه انعامونه هم راوړي ماشومان کوچنیان لپاره. نو پروگرام ډیر زیات دلچسپ وو، واقعا زنه خوشاله شو ما مایک مې ورته ورکو او هغه پروگرام مخکې بوتلس. ما هدف دغه دی چې لکه تاسو مې ربنیو کوله د واده نه ختم جوړ نشي او خیرات ور نه جوړ نشي او مړی ور نه جوړ نشي، او مطلب چې ټول هغه کې نیوي. البته ښه خبر ده کې څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسائل باندې مثال په توګه خبرې کوي، دا ښه خبر ده. خو چې خسته کن نه وي، او ډېره زیاته مهمه مسله دا ده چې زموږ ستاسو د عناناتو زموږ ستاسو د کلتور او زموږ ستاسو د مبارک دین سره په ټکر کې هغه کوم فعالیتونه چې په واده کې کېږي چې ورسره هغه نشي صاحب شخته نشي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوا نه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی تھری چې ورته وایي دای ولې راوړی ده، مثلا کله چې زوم ناوې هغه خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي، آینه مصاف سودا مسائل، دلته بیلابیل سندرې هم دوته ځانګړې سوي دي. بیا دا میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ایم پی تھری چې ورته وایي په دې کې پلیکي، په دغو باندې مس بندیزونه لګېدلي دي. څومره د افغانانو په روحیه باندې دا بد تاثیر کولای شي چې دوی هغه خپل د خوښۍ مراسم هم نسي کولای چې ولمانځي؟
د خلکو په خوشحالۍ باندې بندیز لګېدل یا خلکو ته د حق نه ورکول چې دوی خوشحالي وکوي او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشحاله شي، د کې څوک حق نه لري. بالعکس د ټولو انسانانو دا به خواستن د حاکم نظام دی او واجب دا یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوال ته د خوشحالۍ زمینه مساعده کړي او دوی ته خوشحالي ورکړي. ځکه زموږ ساسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې ډېر زیات مشکلات وو، نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیل اول دا ګټې چې دی په ګټو به خبرې وکړو، مثلا څومره دا خې خاطرې تر ډیرو پورې ژوندۍ ساتل کیږي. ګټې راتوي کله چې واده دی، واده په ډول باندې منځل کیږي، مثلا پکې چمبا وهلی، پکې سندرې ویل، وی هغه کوم ډول سندرې ویل، هغه ډول سندرې ویل لکه څنګه ستاسو اشاره وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده. دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده. نو دا کله کله چې زموږ ستاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو او د خوشحالۍ وختونه زموږ ستاسو ډېر کم دي. د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېرې محدود دروازې وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي، او د دوی دا خپل کوم یادګارونه چې دي دا هم پاتې کېږي، او څوک راغلي وو څوک نه وو راغلي، دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي، او نه هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو. دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې نه وي یوه صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نور هم زیاتېږي. بل چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې ده پکې قوي کیږي، د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعض احوال فرصي کیږي، کله چې بعض ستونزې ولري، بعض مشکلات ولري. او د ټولو نه زیاته خبر خدای نشي، دا یو سنت دی، د زموږ ساسو دین متاسه امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. دا امر د رسول صلی الله علیه وسلم نه، وای تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوي او په دې باندې تاسو دریا وایي. ترمذی کې حدیث شریف دی نو دا رسول صلی الله علیه وسلم امر دی په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلانې جنې او پلان کې الګ سره واده وکولو نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده او د دې وروسته به دوی به بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالیانه ډیر زیات مهم دي او بل اقتصادي لور ته هم چیرته موږ تاسو را شو دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خویندو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه لپاره هم ډوډۍ ده یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کیږي دا سره د ښځې مسؤل شو د دې نه وروسته دا دوه انسانانو د دوی شریک سره ژوند دی د یو ځای سره اوسېږي لکه بوټان سره یو ځای وي چپلک سره یو ځای وي داسې نه کېدای چې ستاسو یو چپلک په دفتر کې وي بل په کور کې وي نه د چپلک به سره یو ځای وي د بوټان سره یو ځای وي نو ښځه او خاوند دواړه سره یو ځای وي لکه شپه او ورځ سره یو ځای وي د دوی راتلونکی ژوند دی د دوی اولادونه دي تربیه ده د کورنۍ مخشاله کیږي حتی بعض وړه وړه بعض خپګانونه بعض مشکلات چې وي هغه هم د منځ ځي نو دا تقریبا یو نوې صفحه خلاصيږي دا صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاص شي او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکړي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي
bale ډاکټر صاحب په مثبت اړخونو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په سیر منزل کې په کې چمبا وهل کې په کې خوشحالي وي په کې موسیقي وي په مثبت اړخونو وغږیدلو کچېر یو واده د سکیږي چې واده د ختم په سیر وي په کې خوشحالي نه وي په کې چمبا نه وي د مسائل نه وي او ځوان چې په ډیر اواز سره خپل واده تجلیلي هغه ډیر زیات مصارف کوي مګر دغه تا غدي چمبا وهل او موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري کنه دا څومره د ځوان یو ډول مایوسکیږي نه امید کیږي څومره منفي اثر لري
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو ډیر ښایسته نه وو او ډیر زیات فقیر وو او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترغه ګیله ورته وکول او چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فرانکای به تاته لور درکړي کله چې دروازه ورته وټکول نو سړی بیرته راوښړلو او د لورکه د خبر اورو ده نو لورکه ورته وی چې اپلاره هغه چاته به تګتلی و چې هغه رالګلې و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه ایم خیر دی کدی چته خوښته هم نه دی د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلې ډیره زیاته خوښته و ډیره زیاته خولی و نو سای ورزی برته رسول صلی الله علیه وسلم ته ورزی د سوکاستاره لګلې و د مونږ غلطی شوی مونږ موافقه د لور خپل زه ورته ورکوم سای موافقه کوي د فقیر د پیسې ورسره نشته نو رسول صلی الله سیدنا علی او عبدالرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نوم رانویر شو هغه ته امر کوي و چې تاسو دې تل پیسې ورته ورکړئ نو شپک سوا د وخت پیسې ورته هغه ورته درې ور راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي دلته باندې روز باندې امر کی چې راځي جهاد ته هي ال جهاد نو دغه صحابي زی او د واده شپه ده ټول سامان الات برابر کړای او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر تدای لبیک وای جهاد ته زی او جهاد کړي شهید کیږي رسول صلی الله علیه وسلم وای چې دای با ان شاء الله د جنت حور ورته منتظر وي او هغه خځه تم د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې تخه عمر ورکي او زیات مال ورته ورکړي نو به چې هغه خځه ډیر زیات وخت اوس نه ډیر زیاته بډایا خزوه هدف د ستو سوال ته زرازمه چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو غور نه جوړ شي یو خدای دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول سم چې متاس کوم امر کړای نو د دې مخالفت به وشي دا لومړی نقطه ده دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې متاس چې اعلنوا هذا نکاح وضربوا عليه بالدفء رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې وای دویمه خبر ده چې د نفسي کوم تاثیر چي دی هغه د خوشحالي کوم لحظات چې دی په دوړو هغه باندې زوم او نوې باندې او د دوی دوړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ خوشحالي وخت دی نو دغه به ناقصه شي او دغه به کم شي او دوی داسې احساس ډیر منفي احساس کوي د ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې د متاسفانه چې دا به نه شرکیږي د دوستانو او د ملګرو او پراتونکو هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم سي قسم عادت جوړيږي البته څوک داسې بد عادت جوړ کړي نو څومره خلک چې راضي د بد کار کوي نو دای په ګناه کې ورسره شریک دی او څلورمه خبره خدای ده چې د راتلونکو لپاره د دوی چې بعضي یادګارونه دي او بعضي خاطرې دي دا به هم داسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي دا به د دوی څه یادګار او څه قسم حساب به ورته نه شي حتی که چېرته د واده نه وروسته د دوی اولاد هم راځي سړی ورته وایي زما استاد مور داسې واده و چې بس یو غم روز وانو بس موږ چې نه کتل نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس دی کموالی وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالی وکوي یو ناوکۍ چې ټول ژوند منتظر ده چې هغه خوشحالي احساس کوي، هغه خوشاله شي یو ځوانکی چې ټول ژوند منتظر دی، نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالی وکوي، حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي، حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانه وکوو، او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو، او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کیږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی، نو دغه شکر دا به موږ تاسو غنه شو. عموما توازن مطلوب دی، زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي، نه د افراد دین دی مو تاسو مخ یو، نه هم د تفرید. په ټولو مسائلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي، که زموږ تاسو خوشحالیانې وي، که حتی زموږ تاسو د غم هم مسائلو په اکم ضوابط او شرایط سره چې باید مخ ونه ویل شي، باید چیغې ونه ویل شي، باید صبر وشي، صبر عند صدمه الاولى. نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شان کې واقع نه شي، همدې خوشاله کې دغه توازن مطلوب دی. د چیرته په د خوشالیان او غمونو کې چیرته کې توازن نه وي، نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړيږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړيږي. زموږ ساس د ارزښتونو او د مبادلو نه چې کله کله موږ کراس کوو یو سور خط جوړيږي، نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نشي.
په ودونو کې د خوښۍ مخنیسي، مثلا چمبه وهلو ته موسیقي دو ته نه پریدي، دو ته هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق، د خلکو شرعي حق دا ورنه ونه خلی، ولو کغه هر څوک کغه د کورنۍ غړی وي، د ټولنې غړی وي، د حکومت په سطح وي، هر څوک چې وي، دو ته به څه پیغام تاسو ولرې؟
دوی ته زمو دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیانې هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي، نو هر څه یو حد لري، توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي، او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفء، ترمذی کې دغه حدیث دی. نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی، او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي، نو دا توازن مطلوب دی. لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي، نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي او د توازن باید کار واخیستل شي، او دا په دې وجه باندې چې زموږ ساس خو یو دا زموږ ساس نبوي توجیه ده، او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کې انسان ورسره شریک کیږي، او دا زموږ ساس د مبارک دین چې هغه زموږ ساس امر موږ ته کوي، زموږ اسلام موږ ته امر کوي، او دې کې ډیر زیات حکمت ندی، نو تر څو چې دا نیکبختي او دا خوشحالي دا مکمل شي او دا یو یادګار پاتې شو وینو، دا خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي، او د دې کورنۍ وي او کچرته دوستان وي او کچرته حاکم نظام وي، کوم شي چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړي او موږ تاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړي او موږ تاسو ته بلکې امر کړای، نو دې باید مزاحمت ونه شي، او کچرته دې مزاحمت کیږي نو به طبيعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي، د مثال په توګه باندې یو امور مزاحمت کوي، د بعض هغه شیونو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپله شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم، ما ته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و، واده نه و نامزد شوی و، زه کورته راغلم د دریا اواز ما واورېدو، نو ډېر سخت غصه داخل شوم کورته، او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریا پسې ګرځېدم، نور بعضې زنانه هم راغلی و زموږ کورته، خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه نا څه چه ما زده کړي او څنګه څه په دین باندې پوه شوی یم، زم یو وړوکی طالب علم یم، زما د ژوند لوی لوی غلطیان چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانې کړې، یوه دا غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی وه، یوه خوشحالي وه، او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه، دریان ورته وشکول. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کل بني ادم خطا و خیر الخطائین التوابون، ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي، خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم، الله جل جلاله ما ته عفو کوي. دا زما یوه غلطي وه چې زما نه شوې وه، په هغه وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم، زه پوهنتون کې نه وم، غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم، نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي، که مور وي، که پلار وي، او که نور څوک وي، نو چې هغوی ته هغوی چې مزاحمت وشي، نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونه شي، ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي، دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله، ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبري وشولې. لمر سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید تربیه پرځ کې چیاست علم مال او ملګری.
من دا چی په دیدن د یار توبه ماتیږي او من دا چی په دیدن د یار توبه ماتیږي هې کلو بوت پک تو د چارو ژ ماتیږي تود چاروش ماتی گی آو ممن دا چپ دی دند یار تو با ماتی گی ماتی گی
Thank you.
بی پروا یار زما د اوخو سفر وانه کوي بی پروا یار زما د اوخو سفر وانه کوي بی پروا یار زما د اوخو سفر وانه کوي بی پروا یار زما د اوخو سفر وانه کوي مل غلری تر مخیا وا یوا ماتیگی دامل غلری تر مخیا وا یوا ماتیگی او کلو بوتا فقطو د چاروج ماتیگی چاروج ماتیگی اوم من دا چپ دیدن دیار تو با ماتیگی ماتیگی دغ آئینا ماتیگی ماتیگی نوہ غوائی لتا دغ آئینا ماتیگی او کلو بوتا پکتو د چاروج ماتیگی کلو بوتا پکتو د چاروج ماتیگی ممن دا چپ دیدن دیار تو با ماتیگی ماتیگی ماتیگی
دستور دے نرستر گے تو رواما سرسری چپنا نامے دستور دے نرستر گے تو رواما سرسری چپنا دیالے تو رانوں گے باز سرسری چپنا دیالے
آزادی میلمه.
د آزادی میلمه پروگرام اوریدونکو شی چاری اسمت سروانیم د پروگرام ته مو هرکلی کوم. نن مو میلمنه یو داسې افغانه ده چې له کمکینی اروپا ته تللې، هلته لویه شوې او زده کړې کړې دي. د خپل شخصي تجارت تر څنګ له کرکټ سره مینه لري او د کرکټ لوبغاړي یې ډېر تشویق کړي دي. زموږ میلمنه ډیوه پتنګ به مو په تصویري رسنیو کې ډېره لیدلې او مرکې به مو یې اورېدلې وي، خو د هغې له شخصي ژوند سره شاید ډېر بلد ونه اوسئ. هغې ته مې په پیل کې وویل چې د خپل لومړني ژوند په اړه تاسو اورېدونکو ته معلومات درکړي.
زه په افغانستان کې پیدا شوې یم، د کابل په ښار کې. مور مې د وردګو ده او پلار مې د خوست یا. زه ډېره وړه راوتلې یم، تقریبا د شپږو کالو وم چې د افغانستان راوتلې یستو. نو زما ټولې زده کړې په لندن کې شوې دي، همدلته مې مکتب وې، بیا پانتون ته راړلم. وروسته له پانتون نه بیا خپله ماستري مې وکړله او وروسته له ماستري نه مې خپله ډاکټرا وکړله. نو زما ټولې زده کړې په انګلستان کې شوې دي.
شاید زموږ یو شمېر اورېدونکو ته چې په بهر کې میشت افغانان یې له نږدې نه دي لیدلي، خصوصا د هغوی ماشومان، نو له دې نه دي خبر چې دلته په اروپا او امریکا کې ډیرو ماشومانو خپل مورنۍ ژبه یا هیره کړې ده، او که هیره هم نه ده نو صرف ابتدایي خبرې پې کولی شي، واخله، راشه، وخره، په نورو مسایلو باندې په خپله ژبه خبرې نشي کولی، ځکه چې د درس ژبه یې پردی ده. دوستانو هم صنفیان نور دي، اما تاسې له نیکه مرغه خپله ژبه نه ده هیره کړې. دلیل یې څو د مور پلار کوششو که ستاسو خپله مینه وه؟
بلکل، د مور پلار زحمت خو په دې کې غړترین رول پکې لوبوي. موږ په کور کې چې خبرې بم څه وخت خواندي ورونو په انګلیسي باندې کولې، نو مور پلار بم نه پریښولو چې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. تاسو خو په مکتبونو کې خبرې کوي په انګلیسي باندې، په خپل کتو کې پښتو خبرې وکړي، نو ډېر به تشویقولو. مور پلار مې په انګلیسي باندې سم نه پوهېدل، نو موږ به وختل څه خبرې ورسره وکړو، نو مجبور وو چې پښتو ورته زده کړو چې دوی زموږ په خبرو باندې پوه شي. نو زموږ د پلار او د مور ډېر زحمت زموږ سره وی اثر تر څو هم خپله ژبه وساتو، او د غیر څنګ سره په لیک لوست کې هم زموږ سره ډېر زیاته مرسته دوی وکړله. زما په زړه کې سروان صاحب په هغه وخت کې چې پلار به زموږ سره کار کوله چې پښتو ژبه لیک او لوست زده کړی، نو ما به ورته ویل زه خو په انګلیس کې اوسېږم، نو زما به د ژبه څه په کار شي، د لیک او لوست به زما څه په کار شي، ولې موږ باندې دومره موږ زحمت ورته وباسو. نو دوی چې دا ستاسو مورنۍ ژبه ده، تاسو باید د زده کړې وي. کومه ورځ راځي او تاسو ته یو څوک وایي چې دا ستاسو مورنۍ ژبه ده ولونه یا د ولیکه او ته به لیکلی او لوستلی نه شوي، بیا ستا چې هر څومره زده کړې پورته وي نو ته د هغوی په سترګه باندې کېدای شي چې یو نالوسته انسان راشي. نو هماغه وه چې بیا زموږ سره هغوی به خپله د کوره به زموږ سره کار کوله. په کور کې بیخي لکه مکتب باندې درته جوړ کړی وه چې موږ خپله ژبه نه یېری کړو او د هغې د څنګ سره هم لیک او لوست هم زده کړې وي.
او بیا په دې موده کې تاسو افغانستان ته تګ راتګ کوو؟
ډیر کم، د خاطر چې جنگونه او په غو وختونو کې نو ډیر کم بتلو راتلو. بیا نو څه وخت به چتلو، ډیر کالونه وروسته بتلو. خو دلته په انګلستان کې بیا افغانان وو چې هغوی زموږ دوستان وو، هغوی سره زموږ ډېر رفتمه ډېر زیات وه، او دغې د څنګ سره لکه اوس موږ په کور کې صرف پښتو خبرې کوو، خو دري ژبه هم له همسایګانو نه، د دوستانو نه، د خپلو ملګریو نه، د دوی نه زده کړې ده. نو په دوار ژبه باندې بلاتیات که څه هم زه د افغانستان ډیره وړه راوتلې یم، په دوار ژبه باندې مې خپل ځان ښه بلد کړی دی.
له کرکټ سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
د کرکټ سره زما مینه دغې ورځ نه پیدا شوه چې زه په سفارت کې وم، هلته مې کار کوله. نو د کرکټ ټیم راغی، نو په هغه وختو کې کرکټ ټیم دومره خلکو نه پیژندل او نوې دوی د انټرنیشنل سټیج ته راوتلی وو، نو ډیرو کمو خلکو هم باور ورباندې درلودل او هم علاقه یې درلودله ورسره. نو سفارت کې زه چلته وم، زما سره تماس ونیول شو او دلته کرکټ ټیم راغلی دی که دوی سره تاسو لیدنه وشي او دوی را دعوت کوي سفارت ته. نو زما په زړه دي په هغه وخت کې زه د سفیر صاحب سره مې خبرې وکړې، ما کرکټ ټیم راغلی که دوی را دعوت کړو. هغوی بیا خوشبختانه وایي چې ولې نه، ده ښه خبره ده. نو وروسته هغې نه چې موږ دوی را دعوت کړل او دوی سره هم ډېر ښه هغه رفتار ورسره وکړه، دوی هم ډېر خوشحاله وو. نو ورو ورو زه کرکټ ته مې هغه جالبیت پیدا شول، ما به دوی ډېر تشویقول، ډېر زیات مې تشویقول، خو دوی تشویق ته په هغې وخت کې اړتیا درلودله. نو هماغه وه چې په کرکټ مې هم ځان پوه کړله او کرکټ سره مې مینه پیدا شوله. او د هغې د څنګ سره فکر کوم چې زموږ هغه هلکان چې کرکټ یې کول، هغوی ټول د همدغې وږي وو چې د دوی سره هغه افغانان چې په خارج کې دي مینه ورکړي، هغوی ته تشویق کړي دوی، خصوصا چې دوی بیا مختلف هیوادونو ته ځي. نو اکثره وخت دوی چې په هغه وخت کې به تلل مختلف هیوادونو ته، چا دومره هرکلی نه کوله ورته. نو موږ ډېر ښه هرکلی ورته وکړل، نو هماغه شوله چې بیا نور هیوادونو هم بیا ورو ورو چې موږ لیدل چې دوی هغه بریاوې زیاتر را ترلاسه کولې، توجه ورته را پیدا کړله، سفارتونو ورته توجه پیدا کړله. نو زه فکر کوم زما هغه علاقه هم دمغې د سفارت له وخت نه پیدا شوله ورسره.
بیا تاسې نورو هیوادو ته هم ورسره لاړی چې کله په نورو هیوادو کې دوی مسابقې وي؟
زه به تللی ما په داخرو کې به ورسره تللی ما صرف د تشویق په حساب باندې څو ځله تللی یم. نو زیاترو ته نشوای تللی د خاطر چې ما به کار کوله، خو په هغه هیوادونه چې نږدې وو یا امکانات برابر وو ورتلو به ورته تشویق کول به موږ دوی.
بیا کله چې په افغانستان کې حالات تقریبا نورمال شول بیرته افغانستان ته ولاړی کنه؟ هیڅ کلم ډیر وخت لپاره افغانستان ته نه استلی، تشریف نه یا شکار وکي؟
بله، او سروان صاحب، ما هیڅ وخت وظیفه په افغانستان کې نه ده اجرا کړې. د زیاتره وخت د ټولنیزو رسنیو ګونګسې وي چې پکې خبرې کیږي چې ګویا زه افغانستان کې ما کار کړی دی یا کومه غټه وظیفه به ما شي درلودلې وي. خو زه په افغانستان کې ډېر وخت لپاره هیڅ وخت نه یم پاتې شوی. اکثره وخت یوې هفتې نه به زیاتره زه نه پاتې شوی، د لسو ورځو نه تللی یم. ځینې وخت د همکارۍ دپاره تللی یم چې د ملي تلویزیون سره مې همکاري کړې ده، او یا کوم غټ پروګرامونه به چې وو د غید همکارۍ د پاره به زه تللم، یا به د فامیلو د لیدلو د پاره. نو د کار د پاره چې زه تللی وم هلته چې وظیفه اجرا کړم، ما هیڅ وخت وظیفه نه ده کړې په افغانستان کې.
اروپا ته ستاسو کورنۍ ولې لاړه؟
دا د جنگونو په خاطر باندې. هغه وخت چې مجاهدینو جنگونه او زما دوه ورونه پکې ډیر زیات زخمیان شول د جنگو په حالت کې، نو پس لغې نه د تداوی لپاره موږ راووتلو اروپا خاطر باندې ته پاتې شولې، د خاطر چې په افغانستان کې مجاهدینو جنگونه شول، بیا وروسته طالبان پسې راغلل. نو بیا زموږ هغه ژوند په همدغه هیواد کې هغه ادامه پیدا کړله.
تاسو ویل چې شپږ کلنه وي چې بریتانیا ته لاړې، کوم خاطره مو په یاد دي هغه وخت چې په افغانستان کې وي؟
بله، یو زما خو کېدای شي چې هغه ډېر کم څه مې په زړه وي. زما صرف هغه د هوایي بلاکونو کې موږ اوسېدلو هغه خاطرې زما په زړه دي، او زما هغه ورور چې زخمي شوله هغه خاطره زما په زړه ده چې زه په کور کې وم، د کړکۍ نه مې چې ولیدل زموږ یو همسایه و، هغه زما د وړوکی ورور د څلورو کالو و په هغې وخت کې، نو هغه په هغې کې رانیولی و، هغه ډېر سخت لګېدلی و، زخمي و. نو هغه خرابه خاطره مې په زړه کېږي. نور داسې خی خاطرې زما به وروسته چې به زه افغانستان ته تللی یم، بیا زه خی خاطرې ونه لرم.
یعنی تاسو دې ماشومتوب خی خاطرې نه لرئ؟ هغه څه چې په یاد دي هغه یو ترخه خاطره ده.
هغه ترخه خاطره د جنگونه و. زما سره دومره په زړه کېږي چې ماشومان وو او نه پوهېدلو چې جنگونه ولې کېږي او څوک د چا سره جنگ کوي، په څه جنگ دی. خو دومره پوهېدلم چې مور به مې ورته وي چې بیرون ته ډېر وځئ مه، دلته راکټونه لګي چې تاسو پکې خوښ نه شئ. نو دغه خاطرې زما زیاتره د جنگ حالت مې په زړه کېږي په افغانستان کې.
کله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، تاسو له اروپا څخه افغانستان ته ولاړئ، هلته مو څه تغییر ولید؟
نو تغییرات ما د خلکو په ژوندونو کې اقتصادي غیر تغییرات ولیدل. خلک ډیر زیات غریبان شوي وو، دغه خاطر هغه پیسې چې مخکې افغانستان ته راتللې د خارج نه هغه کمې شوې وې. زیاتره هغه دوستان چې ما په افغانستان کې لیدل هغوی نشته، هغوی زیاتره اروپا ته راوتلي وو. دغه تغیر و نور غر تغیر دا و چې نظام تغیر کړی و، هغه خلک چې لیدل کېدل جامو تغیر کړی و، څه رقم خلکو جامې اغوستلې. صفر کومه چې ډېر زیات تغیرات کړي وو، هم مثبت هم منفي تغیرات ما لیدلی شوی. نو زیاتره تغیرات چې زما په آن باندې چې ډېر زیات دردناک و، هغه دا و چې مکتبونه دروازې بندې وې.
که څه هم دا ستاسو خپل حق دی چې چیرې سفر کوئ، چیرته ځئ، مګر ځینو در باندې انتقادونه وکړل، ولې؟
انتقاد دوی په ځای دی. زه فکر کوم چې زه همیشه لیکنې کوم. زما په پیل کې ما تاسو ته وایم چې ما خپل زده کړې ما په انګلستان کې کړي، خو زما زده کړې ټول د افغانستان د تاریخ په کله باندې دي. نو زه د افغانستان د تاریخ کې ما کوشش وکړم چې خپل ځان ښه په پوهه کړم چې زموږ تاریخ څه دی، چې اقلا یوه ورځ بحث په ولرم او شمه کړی چې د تاریخ نه اقلا خبره اوسم. نو بیا ما د اند جمهوریت په وخت کې هم د طالبان راغل، ما به همیشه ډیر زیات لیکنې کولې او زما لیکنې به ځینو خلکو د انتقاد په سترګو ورته کتلې، د خاطر چې زما به څه شی چې هغه فکر کې راتلل او ما به باور په درلودل چې دا حقیقت، ما به بغیر د یېرې نه بابا هماغه لیکنه کوله. نو ځینو خلکو ته بیا دا زما هغه جرات یا زما هغه لیکنې به ورته دومره خوند نه ورکوله، دې په خاطر باندې چې دوی فکر کوله چې زه کېدی شي چې زه د طالبانو د رتاک څخه ډېره زیاته خوشحاله وم او زه د دوی ملاتړ کوم. نو همدې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی په ما باندې چې انتقادونه شروع کړل، یو دلیل دا و چې زه همیشه به په پښتو باندې غږېدلم، لیکنې به مې چې کولې زما به همیشه اعتراض به زموږ په مخکینیو مشرانو باندې و چې ول هغوی ونه شوای کړی چې زموږ هیواد هغه ستراتیژي هغه خواته بوزی چې نن ورځ ځوانانو کولای شوای چې خپل هیواد کې راشي، کار وکړي، عمل ته زحمت وباسي. موږ غونډه په اروپا کې دلته تاسو زحمت په اروپا ته وباسو، ولی موږ نشو کولای دغه زحمت خپل هیواد لپاره وباسو. دغه شان چې زما د لپاره به ډیر زیات پښتنې ایجاد اولې زما په فکر کې، او ما به ملامت بیا زمو خپل رهبران بولل، مخکینی رهبران. زما اندېغه په خاطر باندې ما به لیکنې کولای او دوی به انتقاد د دې دلو دلو چې تک دا انتقادونه کوي، نو دا معنی ورکوي چې طالب پلوي. نو بیا ما خپل لیکنو ته ادامه ورکړې ده. د کومه چې هر فکر ته بیا مې احترام لرم، هر څوک چې هر فکر کړي، مهمه خبره ده چې موږ تاسو خپل فکرونه سره شریک کړو، تر څو د یو بل د فکر نه وشکرای شي زیاتره څوک زده کړو نه وکړي.
تاسو لیکنې یوازې په ټولنیزو شبکو کې کوي او کنه کتابونه هم بیا آثار هم لري؟
بلې، او ما لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي په ټولنیزو رسنیو کې. همیشه زه لیکنې کوم او زیاتره وخت ستاسو بسونو کې او نورو تلویزیونونو بسونو کې زه هم راځم، برخه پکې اخلم. او دغې د څنګ سره که تاسو زما نوم هغه کې کتاب لیکل شوی دی، زه دغې کتاب عمومي هغه نه یم، خو یوه برخه مې د کتاب کې لیکلې ده. هغه زیاتره د افغانستان د استخباراتو په اړه باندې ده چې د افغانستان استخبارات څه رقم چلیږي او ولې زموږ استخبارات دومره ضعیف دي چې هر ورځ زموږ تاسو په هیواد باندې دا رقم پردي هیوادونه راځي او عملي کوي. او دغه د څنګ سره زما خپل ډاکټرا ده چې هغه ما تر اوسه پورې کتاب ته نه ده بدله کړې، نو هغه کار باندې روان دی چې هغه زه هم د کتاب په شکل باندې بدله کړم. او نور مقالې مې لیکلې دي، زیاتره په انګلیسي باندې دي. نو که څوک جالبیت لري کولای شي چې که د افغانستان د امنیت پکلا باندې غاری لیکنی وکړي، نو اکثره وخت کېدی شي چې زما د نوم سره دوی مخامخ شي. بیا
څه کې مو ماستری وکړه؟
زما ماستری سروان صاحب د افغانستان د امنیت په برخه کې ده. نو زما هغه مکمل پلاتن د افغانستان د امنیت په برخه کې وي. په همدغه خپل انګلستان کې د انګلستان په پنتون کې ماندل ته درس ورته وي.
څنګه بوله امنیتي مسایل سره دلچسپي پیدا شو؟ ومن د شزینه طبقه له امنیت او جنگ او دغه مسایل سره ډیره لیوالتیا نه وی.
بالکل اندی په خاطر باندې چې په دې باندې پوهېدلم چې زموږ تاسو هغه غرترین نمګړتیا په افغانستان کې چې ما تاریخ لوستله هغه زموږ تاسو امنیت وو او اقتصاد وو، دغه دوی برخې وي چې ما ورته ډېر زیات جالبیت درلودله. چې زه په دې باندې هم په اقتصاد باندې ځان پوه کړم، هم د افغانستان په امنیت باندې ځان پوه کړم. نو د امنیت په برخه کې ما هغه صحیح ایجوکیشنل هغه شکل باندې چې څو غواړي چې تدریسي غواړي په پوه شي، نو ما خپل ځان تدریسي باندې غوښتله پوه کړم چې د یو هیواد خپل امنیت څه رقم کولی شي چې څوک بهتره کړي، کومې لارې ورته بهتره دي. نو دغه پلاتنې وي چې ما غوښتلې خپل ځان ورباندې پوه کړم، خصوصا د افغانستان امنیت چې هر ځلې زموږ تاسو نظامونه بدل شوي چې موږ تاسو ورته وګورو د مجاهدینو د وخت نه تر نن ورځې پورې حوالي شای چې بدلېږي په افغانستان کې هغه زموږ تاسو امنیتي برخې دي، او زیاتره وخت هم دغه امنیتي برخې دي چې وی به د هیواد ټول وګړي ساتي. نو ولې زموږ تاسو همدغه امنیتي برخې زموږ تاسو هیواد یا زموږ هیوادوال نشي ساتلی؟ نو دغه څه وو چې ما پکې خپل تخصص پکې واخیستلم.
د دکتورا موضوع مهم هم داده؟
بله، بیا د دکتورا موضوع زما د امنیت شورا پکله باندې ده، د افغانستان د امنیت شورا پکله باندې. بیا ما خپل دکتورا پکې ولوستله چې دغه د افغانستان د امنیت ماشینري څه رقم چلیږي او ستونزه په کوم ځای کې ده چې هر ځلې دوی پکې ناکامیږي. نو په همدغه برخه کې بیا ما خپله دکتورا پکې واخیستله. تیسس زما همدغه ده.
طبعا چې هغه به په انګلیسي ژبه وي، تیسس مو او څنګه چې تاسو اشاره وکړه نور آثار مهم اکثره په انګلیسي دي، خو فکر نه کوئ چې ستاسو اصلي مخاطبان افغانان دي چې هغوی له دې نه زده کړه وکړي؟ څه پروګرام نه لري ورته چې په خپله ژبه یې واړوي؟
سل پی سلو که پروگرام لارم پی انگلیسی با جبه بانده ده بله و فیلن زی حتما اجبارم. نو ده از ما پلان ده چه ده کتاب ده بدلیگی او ده بی از موگ افغانان که چه ده جالبیت ده امنیت سره لری او غاری زان پوی کری کولشی چه بیا دوی ده کتاب نه هم خپل استفاده و نو کری او زدکره و نو کی.
اوس پا افغانستان که دیر بدلون را غلی ده با چه بخته است؟
بله، افغانستان که خود ډیر بدلون راغلی دی. زه په لندن کې زما دلته خپل شرکت دی، زه د دې څنګ سره چې ما خپل درس وی ما خپل تجارت هم پیل کړی دی او دلته کار کوم په همدې خپل شرکت کې. نو خپل هغه ځان مې مصروف کړی دی پکې.
نو غواړی چې خپل شرکت په باره کې مو وست؟ شاید زموږ ځینې اوریدونکو ته چې په وطن کې دي هغوی ته جالبه وي چې هلته جونې اجازه نه لري چې ښوونځي ته یا پوهنتون ته لاړ شي، اما دلته یوه نجلۍ یا یوه ښځه کولی شي چې په خپله شرکت ولري.
بله، یو دا یو څه و چې واقعت سروان صاحب ما ته اول ډېر زیات رنج راکوي چې کاشکي چې ما همدغه کاروبار یا همدغه تعلیم هر څه ما په خپل هیواد په منځ کې کړي وای، او د دې نه هغه زموږ خپله هیوادوال یا زموږ خپل هیواد ونه ګټه اخیستې وای، دې نه چې موږ تاسو نورو هیوادونو ته کار کوو. خو متاسفانه هغه شرایط دا رقم برابر شوي دي چې مجبوره یو چې په همدغه هیوادونو کې هغه خپل د ژوند دپاره خپل کار وکړو. نو زما دلته شرکت دی، زموږ وارداتو صادرات کوو دلته. شرکت مې نسبت ډېر شرکتو سره موږ اوس دلته په انګلستان کې غټ نوم ورته جوړ کړی دی. تقریبا 100 کسان دلته کار کوي زما سره، او پلان لرم که چیرته په افغانستان کې د نجونو مکتوبونه را خلاص شي او زموږ بانکینګ سیستم بیت فعال شي، راړه شم افغانستان ته. همدغه سرمایه گذاری چې موږ په انګلستان کې کړی ده، د دې یوه برخه سرمایه گذاری زه په افغانستان کې هم وکړم. زه چې تللی وم افغانستان ته آخري ځل باندې، زما پلان هم همدغه و چې زه وګورم چې کوم امکانات برابر دي په افغانستان کې. خو متاسفانه بانکینګ سیستم فعلا هلته نشته دی، نو د زیاترو جرانو د پاره ډېر ستونزمنه خبره ده چې موږ وشو کړای چې هلته سرمایه گذاری وکړو یا شرکتونه یوسو یا هلته کاروبار وکړو څه وخت چې بانکینګ سیستم فعال نه وي.
د خپل د تجارت تر څنګ شرکت تر څنګ نور څه کارونه لري؟ څه هابي لري؟
زما هابي رښتیا تاسو ته مزه ځنې خلک وی چې ورکهولیک لکه زه ډیر زیات کار کوم، زیاتره په کار باندې بوخته اوسم، او که چیرته بیا وخت پیدا کړم سپورت کوم د غیر څنګ سره، چې هغه زیاتر وخت فکر د پاره ډیر خدای موټر چلول مې ډیر زیات خوښیږي، چې موټر وچلوم راړه شم چیرته لري او سفر وکړم خوښیږي مې. نو داسې هابي نشته ده چې زما نوي خوښه. کتاب لوستل مې خوښیږي، خو بس نه مې چې ډیر زیات په کتابونو باندې ځان بوخ کړی و، ځینې وخت انسان وي چې لږ ورنه تفریح هم وکړم خبوي، نو کتاب لوستل مې ډیر زیات خوښیږي. لیکنې مې ډیرې زیاتې خوښیږي چې لیکنې وکړم په مختلفو موضوع باندې، او زما زیاتره که چیرته په ټولنیزو رسنیو کې څوک ما فالو کوي زه زیاتره وخت لیکنې کوم چې نور نجونې یا نور خلک تشویق دې ته کړم چې په دې فکر کې مه اوسئ چې تاسو جنۍ یاسته یا هلک یاسته یا د څه رقم غریبې کورنۍ نه یا د پیسهدارې کورنۍ نه یاسته. همیشه یو غټ هدف ځانته په ژوند کې وټاکئ او هغې هدف دپاره کار وکړئ او هر څه شی امکانات شته دي. نو زیاتره زما لیکنې د تشویقي لیکنې وي چې زیاتره نجونې زیاتې غواړم کوشش کوم چې تشویق یې کړم چې دوی د دې دپاره دی باید نه په تمه کیږي چې دوی سبا ورځ واده وکړي او د واده نه وروسته دوی ښه ژوند ولري، دوی کولی شي چې خپل خپل ځان دپاره هم یو ښه ژوند موافقه ژوند خپل ځان دپاره را تیار کړي که چېرته دوی صرف خپل ځان دپاره یو غټ هدف کیږي. نو زما زیاتره لیکنې د نجونو ته متوجه وي او هغوی د تشویق دپاره متوجه وي.
پوهنتون د دورې یا د ښوونځي د دورې کومه جالبه خاطره که ذهن ته درځي؟
زه په مکتب کې چې وم ډېر آرامه وم او ډېره زیاته عاجزه وم، نو ما به زما دوستان ډېر کم درلودل په مکتب کې. زیاتره وخت زه به چې مکتب ته تللم هغه ماشومان به ځینې وخت ځبرولم، نو د مکتب په دوره کې زما هغه عاجزي د خاطر چې ما هغه څومره جرات چې په کار ما نه درلودله، نو بیا د هغې دپاره به ما ډېر کار وکړه چې زه هغه قلم جرات پیدا کړم چې وشمه کړی د خپل ځان دفاع وکړم او وشمه کړی چې خبرې وکړم. بیا د پانتون په دوره کې ما ډېره ښه دوره درلودله، په همغې دوره کې بیا ما وشمه کړی زیاتره جرات ولرم چې خبرې وکړم او څوک پرې نږدم چې لکه ما خفه کړي. د مکتب دورې نه ما به ډېر غټ فرق خپل ځان کې احساس کړله. نو ښې خاطرې لرم د مکتب د دورې نه هم او د پانتون دورې نه. زما ښې خاطرې دادي چې ما به همیشه ډېر زیات کار کوله، ما به فول تایم درس وی فول تایم به مې کار کوله. هر څوک چې ډېر زیات کار وکړي زه فکر کوم چې کولی شي چې ډېر څه ترلاسه کړي. نو زما د پانتون دورې په وخت کې او اوس هم چې دی زه کار کوم، د غیر څنګ سره ما به خپل هغه ډاکټرا کوله. دا اسانه کار نه دی، ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده که څه هم ډاکټرا زما لږ وخت ونیوله، ما نه شوای کولی چې زر یې خلاصه کړم. تقریبا 2 کاله ونیول تر څو چې دا زما اوس نوی تکمیل شوله. نو ډېر زحمت هم ورته وایستل، خو زه فکر کوم چې وروسته د هر زحمت نه انسان کولی شي چې لږ راحته شي او خوشحاله شي هم ور باندې.
د کرکټ اوس هم مغسې مینهواله یاست؟ اوس یې هم تعقیبوي؟
بله سروان صاحب، ما د کرکټ سره همیشه مینه درلودله، اوس یې تعقیبوم. زما په زړه کېږي زه چې نوی کرکټ ته راغلم زما دپاره د ډېره زیاته ستونزمنه خبره وای، د خاطر زه په تلویزیون باندې نه راڅرګندېدلم او په سوشل میډیا کې هم زما بکسونه نشته وو په هغې وخت کې مخکې د نه چې زه کرکټ ته راشم. نو ځینې وخت به د سفارت نه کومکس زموږ د غونډو نه راووتل، او بغیر له هغې نه زه په ټولنیزو رسنیو کې ما به خپل مخ هم نه ښودله. نو زما دپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وه چې زه یو دم راشم او تلویزیون ته راووزم او بیا په کرکټ باندې خبرې وکړم او تلویزیون ته راووزم. نو زما دپاره ستونزمنه خبره وه، خو څه وخت چې راووتلم ما د کرکټ څخه نورم مینه را پیدا شوله. بیا کابل ته راغلم، شپږیزې هغه ګیمونه مې ولیدل. په هغې وخت کې زه متوجه شولم چې دلته اصلا مېرمنې ډېرې کمې دي، نجونې ډېرې کمې راځي، او ډېرې زیاتې مینه والې به نجونې وي د کرکټ، خو ګراوند ته به څوک نه راتلل. نو بیا زما په زړه کېږي چې په همغې وخت کې ما د کرکټ بورډ سره خبرې وکړې، ما داسې وکړی چې د ټولو نجونو ته ټکټونه مفت کړی، زه پیسې ورکوم د ټولو نجونو چرڅ مراغلل راغلې نو بیا اوغوی مهرباني وکړه په خپل یوه چنه موږ ټول جنو ته مفت کوو خو موږ به اعلان تیر کو چې جنې کولای شي چرآشي د لوبې د نږدې نه دلته رایګانی وګوري نو بیا ډېرې ځات جنې راغلې تشویق شلې خصوصا چې ورو ورو نور جنې لیدلې زه چې ګران تر وته مزه یو د اولینو افغان جنو نه ومه چې په کرکټ باندې راوته په کرکټ باندې می خبرې کولې خلک ته ډېر ځات جالب او اول خو وی چې ته په کرکټ نه پیږې نو والې په کرکټ باندې خبرې کوي خزه د کرکټ سره دی دا یو تابو چې موږ ماته کړل ورو ورو جنې هم په کرکټ باندې هم په خبرو باندې راغللې او تشویق شولې چې راشي په کرکټ باندې وغږیږي او نه یریږي د سپورت نه سپورت نه د نران د پاره نه دی موږ جنې هم کولای شو چې چیرته نن ورځ نه په کې لوبي خو کولای شو چې خپل هغه خپل نظر ورسره شریک کړو ډیرو زیات کسان چې سروان سره خپل پورپا کې هم وو زما د رتاک سره کرکټ ته مخالفین ډیر زیات سره مخامخ شول مزم خپل پورپا کې ډیر ژورنالستان نیولې ته ډیرو کسانو پر مخالف وو چې ولې یو خزه په کرکټ باندې غږیږي یا مباصره غالي چې خپل ځان مباصره وبولي دا ولې خبرې په کوي په کرکټ کرکټ خود نه رانو د کرکټ باندې خو خزینه پیږي خو بیا هم ما به د ټولې خبرې یو طرف ته کولې ما به خپل فعالیت ته ادامه ورکول چې نه ماوي موږ باید دغه تابو باید ماته کړو چې انجونې وشي کړی جرأت را پیدا کړی چې هم د کرکټ میدان ته راوځي هم وشي کړی خبرې په وکړي نو زما د پاره اول کډیره سخته به وروسته ورور نور انجنیم راووتل بیا اسانه شول نو بیا په مګه وخت کې و چې ما شاخ پیدا کړ دې ته چې کرکټ ټیم هم ولارم په هغه وخت چې ما د دې درخواست وکړلې چې تر اوسه پورې هیڅ خزانه ده را مخته شوی چې د کرکټ ټیم واخلي ما وزه غواړم رواي خلم نو په بیا په شپږیزه کې بیا ما خپل ټیم واخستل بیا خپل پلیرانو دلودل نو ځکه ما د پاره یو غټه خبره و ده صرف دې د پاره ما د کار کول چې نور انجونی هم تشویق شي چې نه صرف نرینه کولای شي خزینه هم کولای شي هم دغه کار راځي چې یو بل تلاس ورکړو او تشویق یو بل سره او وروسته دغه نه بیا هر کال زما په ځری کېږي چې د کرکټ تیمونه به چې خرڅېدل زما سره به تماس نیول چې سکل تیم اخلي او بیا به پلیرانو به کوشش کول چې د ما تیم تراشي او زه دوی واخلم په خپل تیم کې نو دا یو ښه احساس و چې دا صرف ما د ملاتړ لپاره د کار کول او د زما بزنس خو په انګلستان کې و زما د لپاره کوم تجارتي اعلان یا تجارتي ګټه ماته نه راسوله دا زیاتره د دې لپاره و چې موږ تاسو لوبغاړي او د کرکټ تیم زیاتره تشویق شي
کله سفارت د کاري تجربه په اړه هم وایست څنګه تجربه و
تجربه ډیره ښه تجربه و ما ډیر څه ورنه زده کړل زه مخکې دغه نه چې سفارت راشم ما داس فکر کوله چې سفارت لکه موږ ډیر ښه کارمندان دلودل خو ځینې داسې کارمندان موږ شته و چې اوی اصلا لیک او لوست نه وازده خو په واسطه باندې راغلی وو کېدای شي چې د یو قومندان یا د رئیس یا د وزیر د یو چا زوی و یا خپلوان و هغوی به رالیږل بیا هغوی تعلیم کچه ډیره زیاته ټیټه وه نو زما دپاره ځینې وخت به ډیره ستونزمنه خبره وي خاطر هغوی به په لوړو پوستونو باندې راغلل موږ مجبور وو چې د هغوی د لاسته لاندې کار وکړو او د یو چا د لاسته لاندې کار وکړو چې هغوی خپله لیک او لوست نه ویزده او تعلیم خینی وکړه ډیره زیاته سخته تمامیدله نو زما په ځری کې یو ځل زوار غلم زموږ سفیر صاحب په غو وخت کې ما وی چې سفیر صاحب ما وی زما باندې یو څوک پاس واکمن دی چې هغه ما خپل راضی ما ته د پاکټ د خط را کوي ما ته وی د پاکټ په څیر باندې زما نوم او آدرس ورته ولیکه ما وزه دغه د لاس تلاند کار کوم وی چې او زه خپل ما ماستری دلوده په ما زما ماستری لرم او د یو بي سواد د لاس تلاند کار کوم نو غوی وی چې دا د افغانستان بدبختی ده چې نن ورځ متاسفانه په واسطو باندې خلک را لیږي هغه ته نه ګوري دوی چې انسان څومره زده کړی او څومره بلد دی په کارونو کې نو د سفارت دورې ماته ښه تجربه دی راکړه چې زیاتره زه د افغانانو سره بلد شولم د دوی د فکر سره بلد شولم که څه هم زه په انګلستان کې اوسېدلم ما د پاره زما بيخي هغه فکر ما داسې فکر کوله چې دا یو انګلیسی سیستم به وي نو د سفارت ماته د دې امکانات برابر کړ چې زه افغانان او د افغانستان سیستم خصوصا د دفتری سیستم په دې باندې زیاتره زه ځان پوهیږم
بله ډېر مننه
احساس نه ډېر ډېر زیات مننه
کله کلته کل یادی زما میل ماو کلته کل قامت دی را سراو کلمی خیال کل رشتیا بی کلمی سترگو ترناوی کلل سترگو ددو